اوردونکو د مشال ریډیو په خبري غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومنه هیل لرم چې رو جوړ وستي وخت ورځي 12 بجې شوي په دې غړي کې ووري چې په قبایلی سیمو خبر پختونخوا کې ورسته او بارانونو څه قسمه تاوانونه رمخته کړی دي. همدارز نور هم یو شمیر ریپورټونه لرو خو لومړی ورزو انیسا اجمل ته تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کی.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په خبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د باران لوت چې د شلو زیات کسان وژل شوی دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې به طالبان هم په دې پروسه کې شاملېدو ته وهڅوي. او د یمن په تایز ښار کې د شیا یاغیانو د حکومتي پلو ځواکونو ترمنځ په نښته کې 15 کسان وژل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل چارواکی وای په خبر پختونخوا کې بلی سیمو کې د بارانونو لوچې د شلو زیات کسان مړ شوی دي. د قدرتي آفتونو په وړاندې صوبایي اداره پی ډی ایم ای چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په صوبا کې د بارانونو لوچې دوی ته د 1200 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د مشال ریډیو خبريال بیا وایي چې په کوز دیر کې د یو کور د چتر پریوتو په وجه د یو کور 15 کسان مړ شوی دي. الته په کور ایجنسی کې د یو کور د چتر پریوتو له کبله د یوې کورنۍ شپږ کسان وجل شوی. د دې ترڅنګ شمالي وزیرستان مومند ایجنسی او لنډی کوتل کې هم د سنو کورونو چتونه را پریوتلې او پکې د مرګ شوبلې خبرونه دي. چارواکی وای په بلوچستان کې 22 وسلوال مشکوک وسلوال نیول شوی دي. په کوټه کې 13 شپه د پاکستانی ملیشیا ځواکونو لخوا رسنو ته په لیږل شوی بیان کې ادعا شوی چې سرتیرو یې د صوبې په سلورو بیلابیلو سیمو کې 22 مشکوک وسلوال نیولي چې له دوی په خبره تعلق کې له مختلفو وسلوالو ډلو سره دی. د ځواکونو د بیان په خبره له ډیرا بوکټی سره سیرما د نصیر آباد په چتر سیمه کې 14 مشکوک وسلوال، د کیچ لتوم سیمې څخه 15، د کوټې په سیټلایټ ټاون کې درې او په پنجګور سیمه کې یو مشکوک وسلوال نیولې دی خو وسلوال لا په دې اړه څه نه دی ویلې. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به ضرور راسي. افغان ولسمشر پرون د نوروز په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې موجوده حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې لرلې خو افغان ولس به په نوي لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه وویني.
پس از خروج قوای نظامی خارجی
دی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصرې کېدې چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغ ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ور نه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي.
ولسمشر اشرف غنی دا هم ویل چې په لویدیځ کې به له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ هم جوړول شي. د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې به طالبان هم په دې پروسه کې شاملېدو ته وهڅوي. د دې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد پرون مشال ریډیو ته ویل که څه هم حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې په طالبانو کوم مستقیم اغیز نه لري خو دا یو هڅونکې اقدام دی.
زما په خیال چې طالبان دی به مستقیما د ډیر اثر به ونه کړي. ورو ورو به د نورو مخالفینو دپاره یا طالبانو دپاره دا به یو لاره شي چې و جنگ د حل لاره نه ده او دا مشکلات په افغاني خبرو اترو او مذاکراتو باندې حل کېدلی شي. نو یو ښه پیشرفت دی زما په نظر باندې.
د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې 13 شنبه په رسمي ډول په کابل کې پیل شوې. بل لور ته طالبانو له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي دي. د سند صوبې حکومت د اندوانو مذهبي تہوار هولي په ورځ د عامې رخصتۍ اعلان کړی دی. د سند وزیر اعلی ویان تیر ورځ رسنو سره په خبرو کې ویلي دي له دې وړاندې به یوازې اقلیتونو ته داغي د مذهبي تہوارونو په موقع چھٹی ورکول کېده خو دا کالې په ټوله صوبه کې په 23 مارچ د رخصتۍ کولو پریکړه کړې ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره د اټمي تړون لګټو انکار نشي کېدی او کېدی شي چې خلک د دې د ګټو نه خوند اخیستو کې وخت واخلي. ولسمشر اوباما ویل دا تړون د ایران لپاره امکان برابروي چې د نړۍ له اقتصاد سره بیرته یوځای شي او له دې لارې سوداګري، پانګونه او د کار روزګار موقع زیات کړي او په ټوله نړۍ کې د ایرانیانو سامانونه خرڅ کړي. اوباما زیاته کړه امریکا لا هم له ایران سره ژور اختلافات لري، خو نوموړي د دې حقیقت یادونه هم وکړه چې دواړه هیوادونه له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره په منظم ډول خبرې کوي او کېدای شي دا د اختلافاتو لحل سره مرسته وکړي. ولسمشر باراک اوباما د سرګندونې د نوروز په مناسبت په خپل کلنی پیغام کې ایرانیانو ته په خطاب کې کړی دی. د یمن لخوا راغلی راپورونه وایي په تایس ښار کې د شیا یاغیانو حکومتي پلوه ځواکونو ترمنځ پنخته کې 15 جنګیالي وژل شوي دي. تایس د یمن دریم لوی ښار دی. چارواکو ویلي دي چې پرون شیا حوثي یاغیانو د ښار مغربي برخې د بیرته اخیستو هڅه کوله، خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو د مخنیوي لپاره د 200 زیات هوایي بریدونه کړي دي. او رسته خبردار چې د شام په شمال کې په رکا ښار چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونو لسګونه کسان وشلی دي. د شام د بشري حقوقو د سار ډله چې مرکز یې په برېټانیا کې دی وایي د تیرې ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د بشري حقوقو ځینو نورو فعالانو بیا د وژل شوو شمېره له 30 زیاته یاده کړې ده. دې ډلې ویلي دا لا څرګنده نه ده چې په رکا ښار تازه بمباري روسي الوتکو کړي او که د شام هوایی پوس. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو او دلتا سره مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په قبایلی سیمو خبر پختونخوا کې وروستیو بارانونو ډېرې کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په ځینو سیمو کې د ځمکې د خوېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په بلوچستان کې چارواکي دا کوي یو شمېر مشکوک وسلوال یې نیولې دي. د جنوبي وزیرستان توی خلې سیمه کې کرفیو لګول شوی ده. د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه د سفري بندیزونو لیست څخه د پخواني فوجي واکمن پرویز مشرف نوم په لری کولو خفه دي او دوی وایي پاکستان کې لا هم جمهوریت کمزورې دی.
ګوره پاکستان کې خو جمهوریت دا اوس پټه خبره نه ده، کمزورې هم دی، په ترانزیشن کې هم او هر وخت دا یره او فکري څوک به پرې راشي او یو اټاک وکړي.
افغان ولسمشر پرون په افغان سیاستوالو څه داسې غږ وکړ.
موږ په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوري کوئ چې پخپله پکې سپاره یاست.
په هند کې روانو د نړیوال شل اوریزه کرکټ لوبو کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ مقابله ده او د 1995 لمریز کال لومړۍ شپه په ننګرهار کې شاعرانو او فرهنګیانو د محلي موسیقۍ په سندریز بندر ومانځله.
کلیوالی سندری دی، کلیوالی هیلی دی، نو دا شپه په ژوند کې ډیره کم راځي. داسې شپه چې سپوږمۍ هم را ده بره ده، سین هم په مستۍ څپه څپه په غورزنګو درومي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال راډیو سره اوسئ. اوردونکو لکه څنګه تاسې په خبرونو کې هم اوریدل چې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې یوازې پرون د سختو بارانونو ځمکې راښویدو کورونو راپرېوتو له وجې څه باندې 40 کسان مړه شوي دي او چارواکو د نورو بارانونو اهم خبرداری ورکړی دی. پر دې سربېره تازه راپورونه دي چې د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د ځمکې د ښویدو راپورونه اهم ورکړل شوي دي چې تفصیل یې ل احمد الله لود ل خپل خبريال چې د امحال مکسر د اسلام آباد د ټلیفون پکر خدي. احمد الله ستړي مشي څه معلومات لري؟
خدای دې وبخا اصرار څنګه چې تاسو هم ویلا چې په ملک کې کم بارانونو شروع دي داغي وجه نه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې کم نقصانات دي هغه خو تاسو ویلا. خو د 13 ورځ چې کم یو خبر مخته راغلی و چې په چترال کې د شپږ طالب علمانو په شمول 9 کسان چې کوم هغه د واورې چم راپریوتو له وجې بے درکه شوي وو. اوس نه لږه شیبه وړاندې د چترال چې کوم ډیپټي کمشنر دی اسامه احمد وړای چې هغه مطبوعاتو ته دا ویلا چې 13 ورځ 9 کم کسان چې په کې شپږ زده کوونکي هم شاملو اغی د لسم امتحان پرچا ور کولو ورستو چکل کورون تر روانو نو اغی باندې واوري چمرا پریوتو چلوجی اغه کسان تر ماخامه کور تر اونر رسیدل نو په کلی کې چکم دا د چترالی ولری پرته علاقه د سوسم نومیږي چې اغل ته خلکو لټون د شروع کو بیا چکل د ریسکیو عمله چکم دا اغه هم ور رسیدل او دا عملیات روان دي او تر دې د ما د دوه کسانو کمړي چې دی اغرا وستل شوی دي او د نورو لټون چې کم دی هغه شروع دی او امکان دی چې نن د غرمې وروسته وخت پورې دا سرچ اپریشن چې کم دی دا مکمل کړلی شي. دغه شان دا خو د چترال وچ په هغه کې دا قسمه پیښ رامخته شوې وه. د دې نه علاوه د آفتونو د چې کم قامي اداره ده ان ډی ایم ای د هغې د وینا تر مخه چې د روانې میاشتې د نهمې نېټې نه چې کم د بارانونو سلسله شروع شوې ده نو په هغې کې تر دې دمه یو کم اتیا کسان چې کم دي هغه په ټول ملک کې مړه شوي دي چې په کې تر ټولو زیات کسان چې کم دي هغه په فاټا دي او هغه نه هیڅ کسان چې کوم دي هغه د ملک په نورو برخو کې چې کوم دي هغه هم دغه شان یو
احمد الله په دغه اړه باندې منګه ریپورت هم لرو ستاسو ډیره زیاته مننه ستاسو نه اردن کو چرنګ تاسې د زمکي خويدو پړه معلوماتو واوریدل زمنګ خبري احمد الله نه چې د اسلام آباد نه تاسو تر کول چې په چترال کې د زمکي یا د واوري چم در پرې وتو پیخه کې نه زده کوونکي ګیر شوی دی چې پکې زنی را وستل شوی هم دی. همدارازه تیر ورځ په کورم ایجنسی کې د یو کور چتر پرې وتو په پیخه کې د وی کورنۍ شپږ کسان وجل شوی دی. ورته پیخه د خبر پښتونخوا په نورو سیمو نورو قبایلي علاقو کې هم را مخته شوی دی چې پکې په کوز دیر کې تیر ورځ د یوې کورنۍ پنځه غړي مړ شوی دی. په شمالي وزیرستان مومند ایجنسی او لنډي کوتل کې هم ځنې کسان د کوټو چتونو را پرې وتو لوجې مړه او جوبل شوی دی. بلخو د موسمیت محکمه وایي راتلونکو چلیش دو ګینټو کې په خبر پښتونخوا قبایلي سیمو او کوټه کې د تیز هواګانو سره د باران امکان دی. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
د آفتونو د نظم قامی اداره ان ډی ایم ای وایي چې د روانې میاشتې د نهمې نیټې نه د روانو بارانونو له وجې په قبایلي سیمو کې تر ټولو زیات نه ویشت کسان مړه شوي دي. په بلوچستان کې نولس، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې یولس او په پنجاب او خیبر پختونخوا کې لس لس کسان مړه شوي دي. ان ډی ایم ای وایي چې د بارانونو له وجې په ټول ملک کې یو سل یو کسان جوبل شوي دي چې پکې په قبایلي سیمو کې درې څلوېښت، په بلوچستان کې شل، په پنجاب کې اتلس، په خیبر پختونخوا کې شپاړس او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې څلور کسان جوبل شوی دی. د ترڅنګ په یادو ځایونو کې 240 کورونو ته هم زیان رسیدلې دی. د ذکر دا چې د روانې میاشتې په 12مه نیټه د کوزي اورګزو په ډولۍ سیمه کې د کوئلې یو کان یا درنګ را پریوتو لکبل او کسان مړ شوی وو او لس پکې جوبل شوی وو. یاد دی چې د تیر کال په جولای میاشت کې د پشکال بارانونو او سیلابونو لکبل 208 کسان مړ او 155 جوبل شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
مشال رادیو ته وګورئ، زو کوټه ته په بلوچستان کې تر شلو زیات مشکوکه وسلوال نیول شوې دي. په کوټه کې د پاکستانی ملیشو ځواکونو چارواکي ادعا کوي چې سرتیرو یې د صوبې په څلورو بیلابیلو سیمو کې 22 وسلوال نیولي چې د دوی په خبره تعلق یې له بیلابیلو وسلوالو ډلو سره دی. د ځواکونو د ویان په خبره له ډېره بوختي سره چیرما د نصیر آباد په چتر سیمه کې یې 14 مشکوکه وسلوال، همداراز د کیش لتوم سیمې څخه یې 15 مشکوکه وسلوال او د کوټې په سټلایټ ټاون سیمه کې یې درې تنه او په پنځګور سیمه کې یو مشکوکه وسلوال کومندان نیول شوی دي. تفصیل له کوټې د مشال ډیو خبریال خودنور نصر راکوي.
په کوټه کې د ملي شاد ځواکونو له مرکزي دفتره د خالی په شپه رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې ادعا شوي چې ځواکونو یې د صوبې په بیلبیل سیمو کې 22 وسلوال نیولی دي. د ځواکونو په خبره د خالی په ورځې سرتیرو له ډیره بوکټي سره څیرمه د نصیر آباد په چتر سیمه کې 14 وسلوال ونیول او د هغوی درې پټنځایونه یې هم تباه کړل. دا بیان زیاتوي په همدې ورځ بیا د کیچ په تومپ سیمه کې یې 15 وسلوال ونیول چې بیا یې هم تعلق د بیلتون غوښتونکو بلوڅو له یوې وسلوالې ډلې سره و. پاکستانی ملیشا ځواکونه همداسې زیاتوي د خالی په ورځې درې تنه وسلوال د کوټې له سټلایټ ټاون سیمې څخه او یو تن وسلوال چې په خبره یې مهم قومندان دی له پنجګور سیمې څخه نیولی دی. که څه هم ځواکونو دا نه ده څرګنده کړې چې د دې نیول سویو وسلوالو تعلق له کوم مهمو وسلوالو ډلو سره دی، خو په خبره یې په دې وسلوالو کې مهم کسان هم شته. د پاکستانی پوځ او حکومت لخوا له هغه رئیسې چې د ترهګرۍ پر ضد یې د قامي کړنلارې اعلان کړی، د بلوچستان نه یوازې په بلوچ میشتو سیمو بلکې په پښتون میشتو سیمو کې هم اکثره وخت د ځواکونو لخوا ورته ادعاوې کېږي چې یوازې په تیر یوه کال کې، معنا په 2015 کې، د صوبې د کورنیو چارو وزارت د 9000 مشکوکو وسلوالو د نیولو ادعا کړې وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه تور لګوي چې په دې هیواد کې یوازې د سیاستوالو جمهوري خلکو پر ضد مقدمه چلول کیږي. د دوی په خبره هغه ځکه چې جمهوري ادارې کمزوري دي. د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشران تور لګوي چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف نوم د سفري بندیزونو له فهرسته لرې کول د جمهوري حکومت او عدالتونو کمزوري ده. هم پر دې اړه مو له ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړې دي چې مشرف ته له هېواده د بهر تلو اجازه ورکولو په اړه د دوی څه موقف دی او دا رپورټ مو برابر کړی. د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه پر دې خفه دي چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف نوم له هغه فهرسته ولې لرې کړل شو چې له هېواده بهر ور باندې د سفر بندیز وو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر وایي د مرکزي حکومت لخوا پرویز مشرف ته له هېواده د بهر تلو اجازه ورکول ښایي چې په دې هېواد کې پوځي جرنیلان مضبوط او جمهوري حکومت کمزوری دی. نوموړی وایي په داسې حال کې چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د آئین د ماتولو او د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په ګډون د یو شمېر کیسونو مقدمې روانې دي، نو باید چې حکومت دا خبره په ډاګه کړي چې د مشرف پرېښودو په بدل کې یې له پوځ سره څه قسمه جوړجاړی کړي. د دې په خبره دا وخت په پاکستان کې جمهوریت ډېر کمزوری دی.
پاکستان کې جمهوریت دا سپټه خبره نه ده، کمزوری هم دی په ترانزیشن کې مې او هر وخت دا یره او فکری سوپر پیراشی او یو اٹیک بوک پارلیمنت کې دې وخت پارلیمنت سره څه اختیار اړو نشته دی. د دې کې څه کمزوري نه د پرایم منسٹر او د پی ایم ایل ان دی چې هغه پارلیمنت په کانفیډنس کې ناخلي. بل دغه دا دی چې پارلیمنت کې فیصلې نه کیږي، ټول فیصلې بهر کیږي.
بشرا گوهر وایی د مشرف د علاج لپاره یو شمېر سپیټالونه شته او باید چې په هیواد دننه یې د علاج لپاره بندوبست شوی وي. د مشرف وکیلان وایي چې هغه د درملنې لپاره بهر تللی دی او وروسته به بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف نوم د سفري بندیزونو له لیست څخه لرې کړو، خو بیا هم عدالت دا اختیار وفاقي حکومت ته ورکړو چې د نوموړي د تګ یا په هیواد کې د پاتې کېدو په اړه فیصله وکړي او حکومت بیا مشرف ته دغه اجازه ورکړه. خو د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي د مشرف له هیواده بهر تلل د جمهوري حکومت او عدالت دواړو کمزوري ښایي.
دا وایي چې پړه پورا حکومت او عدالت دواړو باندې راضي او دواړو غلط کار کړی دی چې یو مجرم چې هغه سهداري مرتکب شوی دی آئین مات کړی دی او هغه دغه شان د قانون د لاسه ووته. که چېرته د قانون حکمرانی وي نو هیڅوک نشي کولی چې جمهوري حکومت ختم کړي.
پروفیسر ابراهیم وایي تر څو چې پاکستان کې ولسی اداري او قانون نوی مضبوط شوی تر هغه به جمهوریت په خطر کې وي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ بیا وایي د دې هېواد ټول سیاسي ګوندونه ولس له مرکزي حکومت سره ولاړ دي، خو بیا هم حکومت د دې جوګه نه دی چې د پوځي جنرالانو پر ضد مقدمه سر ته ورسوي.
شرف سی وو یو امیر ډکټر مارشال لا راوستي وو د هند فامالي کړو په د باندې د هند د آرټیکل 6 اپلای شوی دی د خلاف مقدمه ولا د خلاف یو ده د غداري مقدمه. دا سره یو ورځ عدالت کا حاضر نسو وزیر اعظم حاضر شوی دی. نو لہذا د دې ملک سکم نظام دی د جوډیشری رن او د دې سیول ملټری بیوروکریسی رن او د فاقی حکومت رن دا ثابت اسوله یو عربیا چې دا ټول د فوجي اسټابلیشمنت تر دغه لاندې دی شکنجه لاندې.
که څه هم د حکومتي ګوند یو مشر غړی انور بیګ د جمعې په ورځ د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف تر شا پوځ ولاړ وو، نو د په خبره کچېری له پوځ سره د دوی لانجه جوړه شوې وي نو ممکن وا چې جمهوریت له منځه تللی وي. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیرو پرویز رشید بیا له رسنیو سره په خبرو کې د خپل ګوند د غړي خبرې رد کړي او وایي چې حکومت له پرویز مشرف سره هیڅ قسمه نرمي نه ده کړې او د په خبره د سپریم کورټ لخوا مشرف ته د بهر تلو اجازه ورکولو وروسته دوی په هیڅ صورت کې پرویز مشرف نشو سارولې.
دا مشال ریډیو دا.
د جنوبی وزیرستان توی خله سیمه چې څو ورځې وړاندې ترې نه حکومتي کارکوونکي تختول شوي وو مشران یوایي په سیمه کې یې کرفیو لګېدلې چې له وجې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ شوي. د جنوبی وزیرستان له یادې سیمې نه ورځې وړاندې د فاټا پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي تختول شوي کارکوونکي لا هم خلاص کړل شوي نه دي. پولیټیکل ایجنټ وایي د افشار قانون له مخې د قبیلې پر ضد اخیستل شو اقداماتو وروسته ورته د تختونکو په اړه معلومات شوي، خو بلخوا یوې وسله وال ډلې چې ځان ته ساو ټایګر ګروپ وایي ادعا کړې چې دغه کسان یې تختولي. نور تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې اورو.
د سولی وزیرستان تحصیل تو خلا دم توڑی سلیمان خیل کا بالیون ویائی چچا دے دوی دے خاورنا لاس ورز مخشے دے کبالیانو دے ترکتی چارو دی ادارے چارواکی تشتولی بیولی دی آغوی دے دوی پڑا ہم انلے دا خود اجتماعی او سیمائی زی زیماورے دے قانون لان دے دے کبالیانو پسی مخشے گرز بندیز لگے دلائی لیار باند دے خوراک شاک شیونا ختم پشلگونا کبالیون بندیون حتا چرنجیرون را تمریو خو میجا سکاولای نشو پداغا با ریکش ملک نظر ماما دم تونائی پدگی رنگ حال را کوی
کم کسان جمودی علاقی جس اغواس وال اغا کسانو کبارک سے پیسی کمی اپنی موسر سب کم انائی ساتی وصل اپ اول ورز بانجی سے پریشن را پیرو سے جسی موسر علاقہ بانجی دم اکر سے لگا ولی لاس اغا مجھے موسر را چیز فلاسی ندی موسر کل بانجی سے فلاسی سب کم طرف تو وزی اغا
ملک علی محمد ویائی چٹولا گراما دے تشتاولی و چروا کیو خپلا وا چھ سیمے تا دیرا تک نئی نزائی انتظامیا او نئی قوم خبر کڑائی وا دے دوی دے دغی غفلت نا اوس میجا پا غذاب یو
ریڈیو باندې اعلان ہو چھ صدا یو گروپ دے یگ داخل گوڑی دیاغا گروپ گوڑی نتے زنم خپل وس کړی ده. دا افسران ګرم وو، دغه افسر په خپله مخه روان وو، نه ملک خبر کړی ده، نه لیبیس خبر کړی ده، نه خاطردار ځان سره وړي په دوه ځله چک کړی ده. د اختیار قانون مطابق د قوم ته سزا ورکړله، قوم نه خبره په خپله مخه روانې چادرې په وزه یې روانې په تور باندې.
ملک وزیر خان ها دغه خبرې په دارنګ مخشې بیایي
موږ ته اطلاع چا راکړې نه ده. په خپله مخه باندې روان وو، په تر هغه کې مو پورې به موږ د توپک جغاډې وا نه چوو، نه به دا د ګول ډنګول پرېږدو چې څو دا د حکومت
دیو بل مشر ملک حسن خان خبر ہے ہم وار وے دے دنتنو سلیمان خیل کا بالیانو دے دغو غشتنو او گوتنی وکو نامے چھ دی سیمینا دے قومی اسمبلی نمائندہ غالب خان وزیر خبر کان آغوی پا دارنگ را توجہ گے دل
وردات وشی آغا خلق تیغی خور خلق دیا دیغی دی مغور حیی چطدا مشرونا کدی سلمان خیل دی کدی دم تولی دی دی دای وقت کمیتی جوڑا کو چه آئندہ دی پیرا ہیں او دا موجودا چه کیما مسئلہ جوڑا دو چه یہ دی پیرا دی دا چه کردار دا کچھ دا سایدی مشتی زتمنہ طریقہ سرا باجی آج کی کنا
دا غا کا بایلیون ویایی چه میجا قانون مانو دی تشتاولیو چرواکیو دی رخشی کولو دی پارا مو پاخیم لی تاڑلی دی خدام را بندی زونا دی نشی را بندی لگوال چه دی حکومت دی ملاتڑ نہ بیخی بے لاسا بے پشو پاتے شو. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا.
مشال رډیو ته وګستئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. ښاغلی غنی دا هم ویل چې په لویدیځ کې له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ جوړ شي. د افغان ولسمشر دا څرګندونې د نوي لمریز کال د پیل او نوروز په مناسبت په خپل وینا کې کړي چې تفصیل یې د رضوان مراد په دې رپورټ کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام لمنځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های
او دی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصره کېده چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغ ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1495 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په 1300 کلونو کې ساری نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نورو ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهم اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري، فساد او بې عدالتي موجوده ده او دولتي ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازمه ده. اشرف غنی په یو شمېر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي.
په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته که چې دای وزیر وي هر څه ګل ګلزار دي، خو که دای وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوري کوئ چې پخپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وایي تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د نوي کال لپاره د شمنې په داسې وخت کې کوي چې ګڼ شمېر کتونکي نړیوال ډیپلوماتان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بیلابیلو برخو کې کمزوري ګڼي.
د افغان ولسمشر د وینا مهمه برخه موریدي اوریدونکو هم د موضوع کې پاتې کیږي. رایټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې د تیر کال له هیڅ د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د مقالې غټي برخه له فرخندا صدورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضع په خرابېدو ده. ریډ کراس نړیواله ادارې یا آی سی آر سی د تیرې جمعې په ورځ په خپل یو رپورټ کې ویلي په دغه هیواد کې پر روغتیايي چارواکو بریدونه په زیاتېدو دي او له دغه سره د خیر ښېګړې کارونه هم متاثره شوي دي. دغه اداره وایي په دې وروستیو کې په زرګونه کورنۍ بېکوره شوي، ګڼو خلکو ته د نامنیو په پیښو کې مرګ ژوبله واوښته. د آی سی آر سی مشر پیټر مارر وایي په دغه هیواد کې سناس لس لکه خلک بېکوره شول او له امنیتي چیلنجونو تیر شول او سداسې هم دي چې په بیا بیا په کړه کولو مجبور شول. رویټرز لیکي په 2015 کال کې په افغانستان کې د ولسي خلکو خلاف د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په دغه هیواد کې په بمی چاودنو او ځانمرګي حملو کې هم زیاتوالی راغلی او بل خوا د وسلوالو او افغان عسکرو ترمنځ نښتې هم زیاتې شوې دي او په ځینو سیمو وسلوالو کنټرول هم ترلاسه کړی. پیټر مارر وایي یوه د اندېښنې وړ خبره دا هم ده چې د روغتیايي چارواکو خلاف د تشدد پیښې تا راغلی دی چې له دغې سره ولسی خلکو ته هم ګرانه شوې ده روغتونونو او نورو د صحت مرکزونو ته لاړ شي. هغه وایي تیر کال په داسې پیښو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د آی سی آر سی مشر پیټر مارر دا هم وایي هر حمله چې پر یو روغتون یا یو ډاکټر کیږي مطلب یې دا هم دی چې له دې سره به په زرګونو مریضان د درملنې نه محرومه پاتې شي. په دغو کې تر ټولو بده پیښه د تیر کال په اکتوبر کې په کندوز کې د امریکایي عسکرو لخوا د بې پولي ډاکټرانو یو روختون حمله ده چې پکې غنو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته و. آی سی آر سی وایي ټولې خواوې باید د روختونونو او د روغتیایي چارواکو کار او ژوند خوندي ساتلو ته پام وکړي. پیټر مارر وایي د شام د کډوالو وروستو افغان کډوال په دویم نمبر لویه شمېره ده چې یورپ ته راځي او د غلطه پناه اخلي، چې دا هم ثابتوي افغان ولس د خپل هیواد آینده په اړه اندېښمن دی او غواړي د ښه ژوند او کار په لټون د دغه هیواده اوسي. له افغانستانه د سفر وروستو پیټر مارر په یو ټویټ کې وایي د په دغه هیواد کې یوه اونۍ تیره کړه او وایي د افغانستان شخړه نه ده هېره شوې خو له پامه غورځول شوې ده.
فرخنده اسد وچې تاسو ته مقاله وړاندې کوله. وخت شوه 12:00 نو راځي چې لانی ساجي مال د خبرو لاندې زور.
د پاکستان د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې اداره ان ډی ایم ای وایي چې د روانې میاشتې د نهمې نیټې نه د بارانونو له وجې په قبایلي سیمو کې 9 په بلوچستان کې 19، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 11 او په خیبر پختونخوا پنجاب کې 10 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي په کوټه په بلوچستان کې 2 مشکوکا وسله والی نیولې دي. په کوټه کې تېره شپه د پاکستاني ملیشیا ځواکونو لخوا رسنو ته په لیږل شوي بیان کې ادعا شوې چې سرتیرو د صوبې په څلورو بېلابېلو سیمو کې 2 مشکوکا وسله وال نیولې چې د دوی په خبره تعلق یې له مختلفو وسله والو ډلو سره دی. خو وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کېږي او سوله به ضرور راسي. افغان ولسمشر پرون د نوروز په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې موجوده حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې لرلې، خو افغان ولس به په نوي لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه وویني. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې به طالبانو په دې پروسه کې شاملې دوته او هڅوي. د دې شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد پرون مشال لیډیو ته ویل که څه هم حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې په طالبانو کوم مستقیم اغیز نه لري، خدای یو هڅونکې اقدام دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره د اټومي تړون له ګټو انکار نشي کېدی او کېدای شي چې خلک د دې د ګټو نه خوند اخیستو کې وخت واخلي. ولسمشر اوباما وویل د تړون د ایران لپاره امکان برابروي چې د نړۍ له اقتصاد سره بیرته یو ځای شي. او د یمن لخوا راغلي ریپورټونه وایي په تایز ښار کې د شیا یغیانو حکومتي پلوه ځواکونو ترمنځ په نښته کې 15 جنګیالي وژل شوي دي. تایز د یمن دریم لوی ښار دی.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې نیسا جمل باندې کول په دې نیمای کې به د نړیوال کرکټ کپ په اړه هم معلومات درکو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله تغوش.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ په وزیر اعظم هاوس کې یو غونډه وشوه چې پکې ځینو وفاقي وزیرانو نه علاوه د فوز مشر هم ګډون وکړو. په غونډه کې د ترهګرو پر ضد په کاروایانو تیزولو اتفاق وکړی شو او ویل شو چې ترهګر او د هغوی سره مرسته کوونکو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې کله هم دا قسمه غونډه کیږي نو پکې هم دا خبرې کیږي. د ترهګرۍ خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی شوی دی، خو ډېره د افسوس خبره ده چې سیاسي حکومتونو، ادارو او سیاسي مشرانو په شمول عام ولس هم د لړکې خپل کردار صحیح اونه لوبو. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا دی چې د قومي اکشن پلان په څومره نکاتو په صحیح توګه عمل درآمد وکړی شو. د دې په تفصیل کې د تللو ضرورت نشته، خو که واقع د ترهګرو او د هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړی شوی وي نو ولس به د ترهګرۍ د لعنت نه خلاص شوی وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د کاروایانې زر تر زره مکمل کړی شي. دا شان چې د عملیاتو له وجې کم خلک بې کوره شوي دي نو د دوی د په عزت سره واپسی هم یقیني کړی شي. اکسپرس ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې تر څو د ترهګرۍ د مکمل خاتمې خبره ده نو دې حواله سره د ډېر څه کولو ضرورت دی، ځکه چې په آرمی پبلک سکول حمله، باچا خان یونیورسيټي حمله او یو څو ورځې وړاندې په پېښور کې د سرکاري ملازمینو په بس کې چاودنه د دې خبرې ثبوت دی چې د ترهګرو نیټورک تر اوسه کار کوي او د دوی سره مرسته کوونکي په معاشره او سرکاري ادارو کې موجود دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې تر اوسه وسلوال موجود دي او فوج یې پر ضد عملیاتو کې بوخت دي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې په قبایلی سیمو کې د بندوبستي نظام قائم کړی شي چې قبایلی سیمې ترقی وکړي او د فاټانه د ترهګرۍ خاتمه وشي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلی ته په سرکاري توګه کړی شوی دا انکشاف چې د ټول ملک په یوټیلیټي سټورونو کې په خرڅېدونکو شیانو سبسیډي ختمه کړی شوې ده د تشویش وړ خبره ده. ورسپانه لیکي چې د یوټیلیټي سټورونو اولس د بازار نه په ارزانه نرخ د ضرورت د استعمال شیان ترلاسه کوي. نو حکومت له پکار دي چې نه صرف سبسیډي دې نه ختموي بلکې د یوټیلیټي سټورونو په شمیره کې د اضافه وکړي چې ورسره به نه صرف په روزګار کې اضافه وشي بلکې اولس به په خپله دروازه په ارزانه نرخ شیان هم ترلاسه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن ورسپانې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې او لیکي اوس وخت راغلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کوټلی دوړخیزه خبرې اترې بیا پیل شي. بلخن یو ټایم د ورسپانه د امریکایي هوایی ځواک لخوا د راټول شو معلوماتو په اړه لیکي امریکایي پوز په افغانستان کې په وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایی بریدونه تیز کړي دي. د دواړو مقالو غټې برخې له ملیح امیرزاده اورو.
ڈان رسپانه د پاکستان او پلټونکو ډلې هند ته سفر ضروری او تاریخ ساز بولی. رسپانه لیکي د روان کال په جنوري میاشت کې د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز د وسلوال برید لامله دا ممکن و چې د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو روانه شوې پروسه اغیزمنه شي. رسپانه د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او داغه د پاکستانی هم منصب نواز شریف ته حکومتونو ستاینه په کولو سره وای چې د پټانکوټ برید پس هم د خبرو اترو سلسله متاثره نشوه او دوی له یو بل سره رابطې جاری وساتلې. ورسپانه لیکي د دغه برید درې میاشتې پوره کیږي او اوس د روانې میاشتې په اخره کې پاکستانی پلټونکې ډله هند ته ورځي. ورسپانه لیکي په عین حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع دوه اړخیزه مذاکراتو سلسله په ځای ولاړه ده چې د تیر کال په اخره کې اعلان شوې وه. د ورسپانه په خبره اوس وخت راغلی دی چې دغه پروسه واپس شروع شي. ورسپانه دا د مایوسۍ خبره بولي چې په نیپال کې د سارک سرمشیزې په څنډه کې د پاکستانی وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سشما سوراج ترمنځ په ملاقات کې د پټانکوټ پیښې علاوه نورې خبرې ونه شوې. ورسپانه لیکي په دې وروستو کې د پاکستان لخوا له هند سره استخباراتي معلومات شریکول یو مثبت ګام و. ورسپانه لیکي د پټانکوټ هوایي مرکز او ممبئی ترهګر حملو په لړ کې جدي ګامونه اخستل یوه مثبته اشاره ورکول شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکایي هوایي ځواک لخوا د راټول شوو معلوماتو په حواله وای امریکایي ډرون او جنگي الوتکو په افغانستان کې د روان کال په جنوري او فروری میاشت کې 2155 بمونه غورځولي دي چې د تیر کال هم د دغه مودې کې موازنه وشي نو دا شمېر درې چنده زیات دی. ورسپانه لیکي دغه بریدونه د ولسمشر باراک اوباما تر فیصلې وروسته د روان کال په سر کې شوي دي چې لامل یې پوز زیات واک ترلاسه کړ چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف بریدونه پیل کړي. په دې کې د تورا بورا سیمه شامله ده چېرته چې یو وخت پکې اوسامه بن لادن پناه اخیستې وه. د باراک اوباما لخوا د نوو اعلان شوو اصولو له مخې امریکایي ځواکونه په هغه صورت کې پر طالبانو حمله کولی شي که چېرې دغو ځواکونو ته ترې نیغ په نیغه ګواښ ورپېښ وي. همدغه راز د اسلامي دولت وسلوالو خلاف د جنګېدلو په لړ کې امریکایي پوځ ته لا نور اختیارات حاصل شوي دي. د پوځي کمانډرانو په خبره په تیر اوړي کې دغه وسلوالې ډلې د افغانستان په لږ تر لږه شپږو ولایتونو کې کنټرول حاصل کړی و، خو بیا په دې وروستو کې افغان ولسمشر اشرف غنی او امریکایي پوځي کمانډرانو ویلي دي چې هوایی ځواک کمپین او د افغان پوز ځمکنیو عملیاتو له کبله دغه وسلوال تر یو ولایته محدود ساتل شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردوونکو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیستئ. زو کوټه ته په کوټه کې د ایډز ناروغي پر ضد کارکونکو ډاکټران وایي ایډز ناروغي چې تر ډیره یې وګړي په جنسی ناروغي پیژني یوازې له جنسی اړیکو نه بلکې د زړی غوندې له بیلابیل لاملونو انسان ته ورپورې کېدای شي، ځکه نو ایډز ناروغي ته د شرم ناروغي باید ونه ویل شي. همدغه راز د ډاکټران وایي چې د ایډز مریض په ګولو او دوایانو لکه د نورو مریضانو تر ډیر وخته پورې ژوندی پاتې کېدای شي. تفصیل زموږ د خبریال خدای نور ناصر په دې رپورټ کې اورو.
په بلوچستان کې د ایډز ناروغي پر ضد کارکونکو ادارې د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د ولسی وګړو لپاره یو ورځنۍ د عامه پوهاوي غونډه وکړه چې پکې په دې خبره زور ورکړه څو چې د ایډز ناروغه باید هیڅ شرم محسوس نکړي او د ژړي او نورو ورپورې کېدونکو ناروغیو په څیر یې لامل یوازې جنسي اړیکې ونه ګرځول سي. د صوبې د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر نور قاضي تر دې غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ایډز ناروغي نور لا علاجه ناروغي نه ده او د شری شوګر یا شکر او یو شمیر نورو ناروغیو غونډې درملنه ممکنه ده.
ایډز هغه څه چې خلک څنګه چې ایډز ته سمجھی هغه څه ناجوړی ایډز نه ده. ایډز هم هغه ډول ناجوړی ده څنګه چې هیپاتایټس ده. هیپاتایټس علاج کیسته ایڈز ہم علاج است نو خل ول ل ایڈز ویری ایڈ تے مجھے خالی سیکسول دا چی سل مو ریلیٹ کرے دے دی ٹھیک دے جنسی میں وجہ دے ہیپاٹائٹس کول جنسی دا چی سل لگے دے سی ایڈز دا علاج تو دے سی دے چی ایڈز دا فرق دا دے چی ایڈز دا دوائیاں با تا حیات اخری ار دے کسس خبر دا ہر تے چاہتا شوگر کی زی شوگر کا گولی انتر تر مرگ مشخرو ہر سنگ مشتے بلڈ پریشر سی بلڈ پریشر مشتر تر مرگ خرو.
د ډاکټر نور قاضي په خبره د جړی او بیل بیل نورو ناروغیو درملنه ګرانه او په زیاتو پیسو کېږي خو په خبره یې د ایډز ناروغي درملنه د حکومت لخوا په وړیا توګه یا مفت کېږي چې اوس مهال یې په بلوچستان کې دوه مرکزونه یو په کوټه کې او دوم په تربت سیمو کې فعال دی.
یو کوټه کې ده یو تربت کې ده. اوس فلحال موږ د کوټه او تربت کې موږ د ایډز علاج شروع کړو ان شاء الله نور ډسټرکټو کې به موږ زوبه د علاج سنټر خلاصو. اوس موږ سروې ته روان یو. زما خیال دے ہر ځای کې ایډز مریضان شته لیکن خلګې پټیخت ته دغه سیمینارو مقصد دغه دی چې موږ خلګو ته ایډز ما پټواس او د دې لپاره موږ د پنځو ډیسټریکټ کې لورلای کې نصیف الله یوب شیرانی نصیر آباد بیلګ ګډانی دې کې اوس موږ سروې مو شروع کړی دی. د سروې رزلټ راسی بیا موږ یو سم یو د شپاندې ورسې زو کوم څونی پرسنټ دی او کوم کوم فلال دا او ان شاء الله ابل کال ته موږ نور ډیسټریکټو کې هم سروې شروع کوو.
د ایډز د مخنیوي د یاد پروګرام چارواکي وایي اوس مهال په بلوچستان صوبه کې د 350 په شاوخوا کې انسانان د ایډز په ناروغۍ اخته دي خو زیاتوي د دې ناروغانو کره شمېر تر دې هم زیات دی او لا هم دا ناروغان د شرم له امله د خپلې ناروغۍ حال چاته نه وایي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال رادیو ته وګورئ. د مشال رادیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوریدونکو، ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم او سلاکار سره تجهیز ویلي د سعودي عرب په جیلونو کې نږدې 400 پاکستانیان قید دي. نوموړي ورځپاڼې وایي د کسان د غلا، منشیاتو سمګلینګ او وژنو ترڅنګ په مختلفو جرمونو تورن دي. د لیکنې غټې برخې له نسا اجمل اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د جمعې پرست د پارلیمان غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي د سعودي عرب په جیلونو کې 2393 پاکستانیان بندیان دي. نوموړي ویلي دي دا څرګنده نه ده چې یاد پاکستانیان به څومره وخت د سعودي عرب په جیلونو کې وي. ورځپاڼه لیکي سرتاج عزیز ویلي چې په سعودي عرب کې 1,78 پاکستانیان د منشیاتو په جرم، 358 د غلا، 1 اویا د جنسي تیریو، 4 د مرګ، 2 اویا د غلطو اسنادو، 10 د نښتو، 10 د کلنګ اغیستو او دغسې بیا 6 اویا د نورو جرمونو په تور نیول شوي دي. سرتاج عزیز د پارلیمان غونډې ته زیاته کړه دغسې بیا یو کم اویا پاکستانیان د افریقایي هیوادونو په مختلفو جیلونو کې قیدیان دي چې پرې د جنسي تیریو، غلا، منشیاتو کاروبار او دغسې د نورو جرمونو کولو تور دی. نوموړي زیاته کړه په جنوبي افریقا کې 40 پاکستانیان د جنسي تیری او غلا، درغلې، مرګ او تښتونو په جرم نیول شوي دي. 9 په تنزانیا او 2 په کینیا کې د منشیاتو سره په تړاو جرمونو کې نیول شوي دي. په یوګینډا کې 3 پاکستانیان بیا د غبرګو منګونو کولو په تور نیول شوي او دغسې بیا یو د لیبیا، سودان، ایتوپیا او سینیګال کې د مختلفو جرمونو له وجې قیدیان دي. ورځپاڼه د سرتاج عزیز په حواله لیکي د پاکستان حکومت په نورو هیوادونو کې قیدی پاکستانیانو سره د مرستو لپاره ګامونه پورته کړي دي او سفارتي چارواکي د یادو بندیانو د قانوني ملاتړ لپاره په مسلسله توګه د جیلونو دورې کوي چې دا شان د عدالتونو له لارې د هغوی په خوندیتوب کې ورسره مرسته وکړي. روزپانه لیکي سرتاج عزیز ویلي په نورو هیوادونو کې د اغو قیدیانو چې خپلې سزاګانې پوره کړې دي هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره په بیړنې توګه د سفر اسناد هم ورته حکومت جاری کړي دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ سپا شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرڅ اورېدلی شئ.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې مذهبي اقلیتونه وایي د دوهمې درجې د مسایل له وجې ورته د نوکریانو ترلاسه کولو په ګډون یو شمېر مسلې ورپېښې دي. په قبایلي سیمو کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکي ځینې کسان وایي مذهبي لږکي هم د پاکستان وګړي دي، خو د دوهمې درجې یا کیټګری بي د مسایل سره د دوی ډېر حقونه تر پښو لاندې کیږي. هلته د قبایلي سیمو ځینې پارلماني غړي بیا وایي د اقلیتونو د حقونو ترلاسه کولو لپاره پوره پوره هلی ځلې کوي. زموږ همکار انیس اجمل پر دې اړه یو رپورټ برابر کړی، راځئ چې په ګډو ته وګورو.
په قبایلي سیمو کې مذهبي اقلیتونه وایي د پاکستان حکومت د اقلیتونو لپاره د دویمې درجې ډومیسایل ختم کړي او دوی دې هم د نورو وګړو په څیر د هیواد وګړي وګرځول شي. په میرامشاه کې د اقلیتونو مشر خالد اقبال وایي په ډومیسایل کې د اقلیتونو لپاره په ځانګړې توګه د کیټګری بي یا د دویمې درجې لیکلو سره دوی ته د نوکریانو په ګډون ډېرې مسئلې ورپېښوي.
فرق دا ده چې مشمنال کې ولته چې کوم ډومیسایل دی ایشو کوي کنه، په یوه باندې لیکل آئی چې یو خو لیکل آئی چې مینارټی ول سره داس لیکل آئی وی بوس کیټګری بی. کیټګری بی دا مطلب دا چې لکه دی اقلیت سره تعلق لري. کومیش وی چې یاره دا خو چې د ډومیسایل چې ده کنه دا اقلیت مطلب نه ده، دا خو یو رجستریشن ده د پاکستانی په والے سره. مش یو خو پاکستان خدا ټکی ویلې په شرولی چې دا مطلب دا چې دا کریستین دی دا وادي کنه ډومیسایل باندې خو دا څه خو په شناختی باندې لیکل په چار و چې دا سایونه ده دا سیکونه ده دا انګونه ده کنه ډومیسایل باندې مش پای وزیرستان شه دا لیکلې دې ګټه کری دي. میرا خو
په خبري جنسي کې د اقلیتونو مشر باباجی ګورپال سنگ وایي په دې وروستیو کې په جمرود کې شاوخوا سل کاله پس عیسویانو ته د ډومیسایل جوړولو حق ورکړل شو. نوموړي زیاتوي د پاکستان آئین تر لاندې اقلیتونو ته پوره حقونه ترلاسه دي، خو د پاکستان حکومت دوی له پامه غورځولې دي.
مطلب 120 سال بعد چې کم دي د مسیح برادری چې کم دي مطلب د مسیح جوش ولزنده چې کم په فاټا کې مسیح برادری پاتې کیده هغه له تر اوسه پورې چې کم دي نېشنلټی نه ورکوله. موږ چې کم دي په کالجونو کې اډمیشن نه ملاويږي چې څه زموږ سره شنخاتي کارت دی، یو خدای موږ په مینورټی باندې دلته پکې ټی کې بیزتی کیږي او یو چې کم دي مطلب بیا په فاټا باندې نو مطلب موږ ذلیل کیږو. نو د ډیرو خلکو چې کم دي مطلب چې هغه هم ګوري نو وایي چې دلته ستاسو جوب لکه نه ملاويږي، جوب نه ورکوي. بشک هغه سي چې هغه زی به مینورټی او میجورټی لیکلو لاره ضرورت نشته. چې کم د مسل یو مسلم به اله ملاويږي په کار دي چې همدغه شان د سیک به اله ملاوي شي همدغه شان د مسیح به اله ملاوي.
په قبایلي سیمو کې بیا د اقلیتونو مشر نلسن وزیر وایي په ډومیسایل او په نور اسنادو کې د ځانګړي ټکی لکه اقلیتونه لیکلو سره دوی ته د قبایلي سیمو لپاره په بیلو کړل شوو نوکریانو کې برخه نه ورکول کیږي.
او ماینورټی چې دي نه موږ خلک دې ته د دې ته کېږي راځي هغه وجه دا ده چې فاټه کې رول رېګولیشن دي نه هغه چې موږ خپل چې کوم نوکرو کې پام کې ته پتا دي هغه خپل شي او چې ټرایبل کم پتا دي نه هغه لپاره موږ اپلای نشو کولای.
بلخوا د قبایلی سیمې کرمی جنسینا د قومی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي چې په خپل سیمه کې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکړي دي او اوس هم تر ډېره د اقلیتونو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي.
کرمی کوم خبره ده، کرمی کې تقریبا ما سره 3% 4% مینورټیز را سره دي. لکه اوس ما ټرایب چې کوم هندوان دي هغوی ته ما هومره حیثیت حاصل ده څومره دي ما مسلمانانو ته حاصل ده. نارتھ ساؤتھ کی آگا حیثیت میں ہوتا حاصل تو کم پکر میں کی یا پو مطلب خیبر کے ہوتا حاصل وہ بعض یہ منہ پہ جنسا ہی کیا مطلب ادا سے خبر رشتہ دی آگو ذہن ہوتی نہ ہوتا نوکریاں ملاوے گی نہ آگو تو آگا ڈومیسائل ملاوے گی نہ مطلب آگا حیثیت میں ہوتا ملے گی تو سنگ نور پاکستانی ہمیں تو پکوا دیں.
د قبایلي سیمو اقلیتونه وایي تر څو چې دوی ته د اولې درجې ډومیسایل نه دی ورکړل شوی تر هغې مسلې نشي هوارېدلې. اقلیتونه د حکومت نه غوښتنه کوي چې له دې سره دې هم د هېواد د نورو وګړو په څیر چلند وکړل شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خوست کې د قلموال مینې په نوم د خرګوټي یوه لویه برخه چې د ځایي خلکو لخوا لاندې شوې او کورونه پکې آباد شوي د غضب څخه د دې ځمکو د خلاصولو پروسه د امنیتي منصوبینو لخوا پیل شوه. د یاد ولایت چارواکي وایي چې د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې د کلکې مبارزې هوډ لري او د غضب څخه په خلاصېدونکو ځمکو کې به ټول ګټې پروژې عملی کړي. بلخو په خوست کې د ځمکو د ادارې مسؤلین د دولتي ځمکو غصب د حکومت پر وړاندې یوه جدي ستونزه بولي او زیاتوي چې اوس مهال په دې ولایت کې تر نیمایي ډېرې دولتي ځمکې غصب دي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې اورو.
د شنبه په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د غصب څخه د یاد ځمکې د خلاصولو په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې د قلموال مینې د پروژې تخنیکي کارونه لس کاله وړاندې ترسره شوي، خو د 1115 جریبه ځمکې څخه 400 جریبه ساحه غصب ده او غصب کوونکو تر اوسه هم د دې پروژې د بشپړې پلي کېدنې مخه نیولې ده.
نن ولایتي ادارې چې د خلکو د قانون خبر ورکول سوی وو د دغه شارګوټي د غصب نه د خلاصون پروسه نن عملا شروع شوه. ټولې هغه ځمکې ارګوټي او دولتي املاک چې هغه د غصب لاندې دي ان شاء الله دي قوانینو پرنا کې اجرات مو ابو لسمشر دي قاطی هدایت او اراده په اساس هغه یو تربلې لغصب نه خلاصيږي.
هغو کسان چې په دې ساحه کې کورن آباد کړی او د محلې کورنۍ په کې استوګن لري وایي چې دوی غاصبین نه دي او د ځایي اوسیدونکو کونډې څخه په پیسو د ځمکې رانی ودی دي. حکومت دوی دا کار غیر قانوني بولي او وایي هیڅوک حق نه لري چې دولتي ځمکې خرڅ کړي او نه هم چاته دا حق شته چې دولتي ځمکې له شخصي خلکو څخه په پیسو واخلي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی وایي چې د خلکو ته دوی 4-5 ځلې راغلي چې دا ځای پرېږدي، خو دوی د حکومت خبرې ته غوږ نه دی ایښی.
هر هغه څوک چې په هر نوم یې غصب کړی ده هغوی ګناهګار دي، هغوی ګناه کړی ده. ولایتي شورا په دوی باندې غږ کوي چې موږ د ولس استاد یو، کله چې ولس ملامت وي موږ باید ولس ته ووایو چې ملامت یې. موږ 4-5 ځله دغو خلکو ته مراجعه کړې ده. د ولایتي شورا وکیل صاحبانو هغوی ته ویلي دي چې دا ځای پرېږدی، اما دوی هیڅ نوی اتناو پروا نه ده کړې. بنا ان ولایتي شورا د خپلې ولایتي ادارې سره په دې برخه کې څنګ په څنګ ولاړه ده.
که څه هم په خوست کې تر نیمایي ډېر ځمکې غصب شوي او خلکو پکې حتی پاخه کورونه، باغونه او سوداګریز مارکیټونه آباد کړي، خو ولایتي اداره وایي چې له هرې ممکنې لارې به غصب شوي دولتي ځمکې خلاصوي او له هغه وروسته پلان لري چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر استوګنیز خارګوټي جوړ کړي تر څو د یوې خوا د خلکو د بېکورۍ ستونزې هوار شي او بل لوري ته دولتي ځمکې له غصبېدو ژغورل شوي وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوردونکو په هندستان کې د نړیوال شلوریزه کرکټ لوبې روانې دي او کوربه هیواد د تیر ورځ پاکستان ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. همداراز د شلوریز نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې نن افغانستان له جنوبي افریقا سره لوبېږي. د وایس اف امریکا راډیو خبریال عبد نور چې دا مهال په ممبئی ښار کې دی چېرته چې دغه وروستی میچ ترسره کیږي له دوی سره مو خبرې کړې دي او په سر کې مو ترې پوښتلي چې د نننۍ لوبې لپاره د افغان لوبډلې څه چمتووالی نیولی او دا چې دغه میچ به په کوم میدان او څه وخت کیږي. نو نوموړی وایي
نو تقریبا یو 5 ساعته پس
لوب شروع کی دن کے دا افغانستان دا کرکٹ ملی ٹیم اوز مخ کے دا کلکتہ ندل تر سے دلے دا جنوبی افریقہ دا دی دوہر ٹیم پیوز لکی اسی گی نزو سچ وینم و خبری مصر شوی دی نو اگوی طول ام داوی دار لکہ دا افغانستان ٹیم داوی چی منگا دا سریلنکا سر اسکا ولو بوکڑا اکیلا نزدی تیر وطن یو شوی دا غیر یو کفارا حد کوی یو جبیر بے کو چی تا دی لوب کیا غشان تیر وطن نو نشی جنوبی افریقہ بیا وی چی دا افغانستان ٹیم چی دا اولوکی ٹیم ندے نوی ٹیم ندے منگا اوست تقام لوب شوی دا دوزر اللہ سم کی او دی تازہ لوب ہم منگا تلی دی منگا کوشش دا کو چی دی سر دا مساوی لوب کو نو نن میدان دل تا دا وانکاتر سٹیڈیم دے دا ممبئی او لوب دا کابل پو وقت بانے دو بجے شروع کی دن کدا
ابیت شب دا ہم رتو چی پرون ہندوستان پاکستان تا مات ورکڑا پا کلکتہ میدان بانی نو چه ویل بغواړی تاسو په کرکټ جوړ نظر هم لري چې څه قسمه تیروتنې پاکستان وکړلې او دوی مدا چل دکې د موجودو خلکو په خاص توګه چې کوم پاکستانیان وو هندوستانیان وو د هغوی تاثیرات څه وو
منتظر سوشل میڈیا نتیجہ پاکستان کرکٹ کی جام کی خود ہوئی پاکستان او سپور ان د غشانتی بغټ ټورنمنټ کلو برنه کټلی او هغه خبره بیا تکرار شو نیو قسم ته خلکو ناراضی زیاته و دلته هم چې کوم د پاکستان د ټیم لو مینوال لو ملاتړ کول کیو هغه چې کوم فکر سره میدان ته تللو یو باران او لو به وزن ډول لو به مختصر شو بل هغه پچ د لو تو پچولو زی هغه هغه شانت نو سم چې په تیر لو به کې د افغانستان او د سریلانکا او د بنگلاديش او د پاکستان چې ډېر ډېر منډه پکې دي نو شل ورځې پر دا پچ د ډیر نصیدو من نظر دا چې اسنو ځکه چې خلک راځي د شپږیزي وګوري دا نه د جديد تر شي دلته خلک وکټي وګورځيږي یزر در څه لوبغاړي او شي نو پاکستان هم ټول میچ کې ځوان درې شپږیزي ول شي هم دا رقم هندستان هم ونې شو کړي نو په شاورې لوب کې چې شل منډي مون شي نو هغه خوند نه نو لوب وو شو هندو کټلا هغه لوت چې خلک وانه خسته
په لاندو ټکو کې راته دا وایي چې پاکستان لا هم چانس وسشته چې سیمه پایدل ته وځي او د هر از بیا کخلو به وکړي نو فاینل ته وځي دوی مدار ته وایي چې بل میچ به کلی
د دې چې د پاکستان او استرالیا نیوزیلند هند او بنگلاديش د ګروپ کې د سټن دی او برابر هم دی په دې د چې هند په خوانه قهرمان دی د شلو ورځو هم د شانت استرالیا هم د هم د شانت پاکستان هم دی نیوزیلند په کې د تکړه اوس په دې سوکل نه کې شوی دی بنگلاديش چې هغه د دې منطقې ټیم دی بنگلاديش په پنځم کې راځي د کوالیفاینګ راوند را پیښ شوی دی نو پاکستان بوله لوبه د نیوزیلند سره ده هغه کې به پاکستان مشکل زکه چې نیوزیلند تیار ده ان نه ګټل دی په دې میدان باندې نو کوشش به هم د پاکستان دی چې د استرالیا سره خو لوبه وکړي او د نیوزیلند سره د بنگلاديش نه ګټلې ده او هند نه یو بللا نو هغه دوه لوبه ته ګټل مهم دي چې درې لوبه شي نو بیا خو کوالیفای کیږي خو که دوه لوبه وګټي بیا بل ټیم هم دوه لوبه وګټي بیا خبره رنګ ریټ راځي
اردن کو دا د وایس اف امریکا رادیو خبري الله بن نور په ممبئی خار کې تاسو د نړیوال کرکټ کپ په د میچونو په اړه معلومات درکو کڅ هم دی د خبرو کول چې 15 غنټې وخت پاتې دی میچ شروع کېدو ته خو دغه خبره دوی سره زمونږه ډیر وختي شوې سهار وختي نو وزه تاسو ته ما چې د افغانستان او سعودي افریقا ترمنځ میچ شروع کېدو ته یو غنټه او 40 منټه وخت پاتې دی اوس راځو د دې غړي روسي رپورټ ته د 1590 مریسکا لومړی شپه چې د ماج د شلمې ټیل نه شپې سره برابر وه یو شمیر ننګهار میشتو شاعرانو فرهنګیانو د محلي موسیقۍ په سندریز بندر ومنځله چې تفصیل یې د باز محمد عابد په دې رپورټ کې وو
ځوان سندر غاړي ساد الله په غږ کې د ارواخات صاحب شاه صابر غزل د جلال آباد خار شمال ختیځ ته د بیسودو د سیند په غاړه له یوې حجرې څخه راوته چرته چې د نوي لمریز کال په لومړۍ شپه یو شمیر ننګرهار میشتي شاعران او فرهنګیان ورټول شوي وو او د نوي کال راتګ یې په سندریزو ولولو بدرګه کولو استاد لال پاچا ازمون چې د دغه سندریز بندر تابع یې کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کلیوال سندری دی کلیوال ذوق دی او کلیوال کلیوالی هیلی دی نو دا شپه په ژوند کې ډېره کمه راځي. داسې شپه چې سپوږمۍ هم را دبره ده، سین هم په مستۍ څپه څپه په غورزنګو درومي. نو دا یوه سندریزه، یو هنرمنده او یوه داسې شپه ده چې د ذوق او د شوق خواږه ښکلا او ښایست شور لري او زور لري.
لیکوال او خبریال اکرام الله اکرام مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ولسی موسیقي د پښتنو د کلتور برخه ده او دوی غواړي چې دغه برخه په سنسه شکل ژوندۍ وساتي.
دا پروګرام نه یوازې دا چې زموږ د دې ملګرو د خوشحالۍ په خاطر دی، بلکې د پښتو کلاسیکي موسیقي د پرمختګ په خاطر چې همدغسې دیرو او وجرو کې به دا موسیقي د ډېر پخوانه غږېدله، نو موږ بیا هم غواړو چې د پښتو د کلاسیک موسیقي دود بیا یو ډول راژوندی کړو، ځکه په دې موسیقي کې واقعا سکون دی.
شاعر او لیکوال ضیاءالدین همت مل هم وایي چې یوازې محلي موسیقي ده چې دی ترې نه خوند مزه اخلي.
د نوي کال په همدې شپه ملګري راټول شوي او د محلي موسیقۍ نه خوند اخلي، هغه خوند چې په خپل ولسي موسیقۍ کې شته هغه په غربي موسیقۍ کې نه وینو. شاعران او فرهنګیان خو بیا تر ډېره ولسي موسیقۍ سره ډېره مینه ښیي.
د 1995 لمریز کال د لومبۍ شپې دا سندریز بنډار ځوان سندرغاړي سعدالله د شپې تر ناوخته په غزلو، مصرو او سروکو بیداره وساته.